دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمې بجې دي. دا مشال لړیو په دې خبري سات کې موز ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کاو. په خبرونه کې د کابلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. خو اول خبرونه ویان پامیر ساحل. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي د ایران اټومي موافقه ژر عملي شي. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې ولر ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهرې پر وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران پر کړکیچ ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف ته خبرو له لارې د مسئلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسېدو سره سم لومړی له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بیا یې له وزیر اعظم او د هغه د بهرنیو چارو له سرکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترینلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستی کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې پر ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یوه اهل تشیع عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې یې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیز غونډه کې کړې وې. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیز غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د خیبر پختونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري.
د پاک چین اقتصادي رهداري ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدلې شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري. نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي.
په پرونۍ ټولګوندیز غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، فی عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا، ملي عوامي ګوند، قامي وطن پارټۍ، پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دی او لومړی به غربي لار جوړوي چې له پښتونخوا او بلوچستانه تیریږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقعه ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقعه ورنکړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړه.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر صاحب فیصله کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو. او مونږ احتجاج څه دی؟ خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بھائی قبایلی منطقه چې ده دا په د خیبر پختونخوا صوبه کې شامله کوي.
د خیبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلي او ټاکل شوی چې ژر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلاني کلي کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټ شورا مرکزي غړی و. د مولوي عالمجان وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له یو پلاوي سره ولیدل چې مشري د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کارکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي ودې او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت هڅو ملاتړ وکړ. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. کیری تېر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د ظریف له خولې وویل ایرانیان اراده لري چې ژر تر ژره خپلې ذمهواري پوره کړي. کیری وویل امریکا هم تیاره ده چې همداسې وکړي. ده د تهران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطح د غني شوي اورانیمو ذخیره یې روسیې ته واستوله. کیری وویل دا اقدام د ایران اټومي پروګرام په برخه کې شاتګ دی. تیر کال په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له اټومي موافقې سره سم تهران سلا شوی چې د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. دا د دې محل خبرونه وستاسې له سراج زهیره د کرنسی وی اسارو بای او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او یا پیسې او په 1.55 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ اتیا پیسې او په 1.45 روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې. او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اغستل کیږي او 230 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 19، بنو کې 3 او 10 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. پاکستان ویلي د هر ګواښ په صورت کې به له سعودي عرب سره ولاړوي. کابل پر ریاض او تهران غږ کړی چې روسي کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. په پېښور کې د ټول ګوندیزي غونډې مشرانو د کاشغر گوادر لار په اړه د حکومتي ژمنو نه پوره کېدو په صورت کې د اقداماتو خبرداری ورکړې.
تحفظات دور نہ ہونے کی صورت میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر راس اقدام کرنے پر مجبور ہوں گی.
دا قبائلی سیمه خیبر سیاسی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو په اړه دي په غونډه کې د ټولنې ټولې خواوې شریکې کړي. دا کابلی سیمه خبریالان وای د خیبر پختونخوا گورنر د دوی غوښتنې منلې دي.
هغه کسانو چې پیدن شوې دي د غوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات د غوی منځوري ورکړل. د قبایلی صحافیانو د حفاظت لپاره او د غوی سکیورټي یقین کولو لپاره چې فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل.
په شبقدر کې د اکتوبر میاشت زلزله زپلی وای تر اوسه ورسره حکومت مرسته نه ده کړې.
دا زلزله کې وران شوې دي مونږ تر اوسه پورې چاته پوس پښتنه نه کړله. څوک زمونږ په آل باندې رحم نه کوي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان ویلي د سعودي عرب ازمکني بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بارونو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تیر ماخام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبار سره ولیدل. بیان وایي د سعودي عرب بهرنو چارو وزیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستی کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل د ریاض مساخل په رپورټ کې.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتی او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پرمنه حل لټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر وینا وه. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونی اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کاري په ګډون ټولو سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کې وي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسېدی شي او د دورې سره به دواړه ښځه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب د خارجه وزیر د دورې او د پاکستان د موقف په اړه چې مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار عامر عثمان نه تپوس کو دا د پاکستان ښه فیصله ده چې د دوه ملکونو خپلمنځي معاملو کې نه پریوزي خو باید چې پاکستان د سعودي عرب او ایران په لانجه کې د روغې جوړې کردار ادا کړي. دې زیاتوي
زما په خیال دا ډېره ټیک موقف دی، ډېره ښه خبره ده، لیکن دا ده چې دا دوه مسلمانان ملکونه دي او پاکستان له د دوی په منځ کې د سولې کولو کوشش د ثالثۍ یا د سولې یعنې ځان نیوټرل دی داسې نه ساتي چې یاره ستاسو خپله جګړه ده دې ته مونږ نه راځو، ټیک دی هغه ستانس هم ټیک دی، لیکن د دې نه علاوه پاکستان لپاره دې کې د دې د سولې د دې یو ځای راوستو او د دې خالصۍ د دې څخه کوشش وکړه.
د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې وروسته ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره د دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورت حال ترڅنګ د څلور دېرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوردونکو په همدې موضوع ته ورته یو بل رپورټ تاسو لپاره لرو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ په کړکیچ د خپګان خودنه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پورني بیان کې په ایران کې د سعودي عرب په سفارت او کونسلګرۍ د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوي د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمهوار دي. هلته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې وروستۍ سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حملې د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکیچه تاثر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبر اعلان ته وویل موږ داسې هیواد په توګه چې له بحرانه متاثر شوي یو، په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا به لنډمهالې مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمیر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. د د دې پیښو په وړاندې په خبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماتان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسي جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو زو په خبرته ده. جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی ګن ګوندونه د کاشګر گوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري، نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لری کولو لپاره اقدامات وکړي. نو موري دا خبره تیر ماخام په خبر کې د اقتصادي لار په اړه تر ټول ګوندی زغونډي روستو خبره را نوته وکړه. د ویل په ټول ګوندی زغونډه کې سیاسي مشران د یوې کمیټې په جوړولو سلا شول چې با له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او د کاشګر گوادر پر اقتصادي لار به ورسره خبرې کوي. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه په ټولګوندی د غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چائنا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري، کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بلل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزي حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي خارګو کم کمزه او کله جوړولی شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لاین، بجلی لاین، اپټیک فایبر، ریلوی ټریک او ال ان جی پایپ لاین هیڅ ذکر نشته، لکه مې چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداري نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادي راهداري کې تصور کې سات اس منصوبه کو انتهائی اهم قرار دیتے ہوئے
موږ د پوره اقتصادي راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبور وي،
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں.
مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د لانجې د هواري لپاره یو کمیټه هم جوړه کړه چې پکې د جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارټی، پختونخوا ملی عوامی پارټی، پاکستان پیپلز پارټی، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د راهدارۍ په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو ودرګه د مشال لډي خبرونه ته تاسې غوږی د قبایلی سیمو پاړه هم تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال لډي تو ویل په راتلونکو غونډه کې که ورته د دریز وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پوري کړي. دوی وای په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. په دوی کې ځینې مشران وای دوی غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي. فرات چنواری نور معلومات سره.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې په را روانه غونډه کې دي د حکومت په لوا ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابره نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي که په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موقع او برابره نمائندګي ورنکړای شو نو د احتجاج لاره به خپلوي. په دې هکله قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف افریدی مشال ریډیو توای
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر شپ فیصله کوي، چې کومه دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کو چې د نن څوک لار شي د نن به احتجاج کو او مونږ احتجاج څه خو مونږ صرف دا ناره لګو چې به قبایلی منطقه چې دا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي او اف سی آر ختم گو اف سی آر گو
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي اغه منظم کړل خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات دی هغه سره هیڅ قسم رابطه نه کړې څومره مطلب دا ده چې ملکان او الډرز پروګرام لراغوړي چې دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي دومره اساتذه کرام راوغوړي ایوت راوغوړي نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي او د مونږ چې کوم دی صوبې سره زم کړی شو دا به مونږ په نړۍ بهتره وي دوه پرم بهتره
یا د دی وی چې دغه کمیټه دین اوړان دی په باجوړو مومندو ایجنسی کې خپل غونډې کړي دي او ښکاری درېما ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسی کې تر سره شي د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځنې غړي او وکیلان د اف سی آر د ختم مولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي خو بیا ځنې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي د فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنو دونکو د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا پنځه شپېته استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزنه د قبایلي سیمو تعلیمي چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابر کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
یو غیر دولتي اداره فاټا ایجوکیشن فاونډیشن وایي چې سوره مخ کې د خیبر قبایلی سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرۍ نه د اغیزمن شو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیرمین هاشم خان نه وپوښتل چې استادانو ته د دا ډول روزنې ضرورت ولې پیښ شو.
تعلیم کے ناخر لگتا سنگا تو زہارات نمک کی جو نا انتخاب مقام مدد جا رہے غزے ہیں مانے کو آگا سر بھی کرا نو آئیو خود ہے جی مجد مشمان جی اگر اسے ہوئی شی ہون تا جی مدد پا پڑھائی کے دیرہ دلکشتی نا کھلی یا مدد جی دیکھی دا جی کہ آگا بلکل آگا یو کسن لاب مجیسے پا حالت کے اور دیر مختلف قسم مشمان منتظر سے رزی جا رہی ہے مختلف نتیجی تیری گی نا
دا خیبر قبائلی سیمی دا یو شخصی ہیرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چی دا روزنہ یہ ترلاسہ کرے مشال لیڈیو تو
ٹریننگ خو کم چی وہ ڈیر زبردست ٹریننگ وہ ڈیر بنیادی شہین ہے وہ پکے پاگے کے لکا فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ کے کم آگا لائف ڈے اسکیل باندھے وہ لکا جی جن طور طریقے سنگی سڑائی کے رہی کا نا اور دوم وہ سائیکو سوشل تھراپی باندھے وہ لکا معشومان و نفسیات معلوم ہوا لاگوئی کلا آمادہ کول کا نا لکھا کہ منگ دس نئی نئی شہین ہو کا تجربہ پخلا ٹریننگ کے ناستم چی آگاہ دینا مخ کے منگ آسے زبانی بمویل خو ایکٹیویٹی بیس باندی مو آغا نو کتلی
خو پا پی خور که دو دماغی ناروغو او صحت دو یو روختون مشر ڈاکٹر افتخار حسین بیاوائی چی دا ډول روزنی یو خامل لے خود دا پا خبره از دا کون کلا دزدک رو سرا سرا دا لوبو او هنری حلو دلو لپاره هم ماحول برابر اول ضروری دی
سمرا چی که دیشی لکا دا آمن نامان درفت لکا سا حالات اتلیشی یو شو بل سرا دلتا یو مسئلہ غٹا دادا چی متبادل سشتنا لکا دا غی کی دا لوست دا پارا دا تعلیم دا پارا یا دا لوگو دا پارا یعنی سپورٹس وی گیمز وی لوگو دا پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامے شو لکس صحت مند سشے متبادل اڑوشتنا نو خلق یا خود یر ترخو وی یا پا جنگ جیو بل سر اون خلی یا پا چرسون چس نشو طرف تلاڑ شی نو سا متبادل صحت مند سی کیوی چندا سی پا کار دا چی آگئی آگا دی انگزائیٹی و دی ڈپریشن نا سا حدا پوری روزی
دا فاٹا ایڈوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین ہاشم خان وائی چی دا یونیسف پا مالی مرستا دا باڑی تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو پنځه سلویخت استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شوه او د ده په خبره په راتلونکو ورځو کې به یو زر نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
مجید بابر چې تاسو ته د قبایلي سیمو استادانو ته د نفسیاتي روزنې په اړه رپورټ وړاندې کوو خوزو شمالی وزیرستان ته شمالی وزیرستان لري پرتی سیمه د تاخیل او شاوخواو سیمو کې غیر پاتې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دومره لار دی ورکړي چې خوراکي توکي پور کړي او خپل ناروغان بنو یا نور سیمو ته درملنې لپاره بوزي. دوی دا هم وایي چې واورې ورېدلې دي او ناروغان زیات شوي دي، خو په سیمه کې د صحت سهولتونه د نشت برابر دي. نور تفصیل د عمردار از وزیر رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بیلابیلو سیمو خدرخیل منظرخیل او خاوشا کې میشته خلک ګیلمن دي چې د ډیرو ورځونه ورباندې لارې بند شوي دي، چې له امله یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سختې یخنۍ له وجې ناروغان زیات شوي، خو د دوی په وینا د صحت سهولتونو ته رسی نه لري او بنو ته خپل رنځوران په لارو ورته د تګ راتګ اجازه نه کولو له وجې منتقل کولی نه شي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځونه ورته د راشن ګاډي نه دی ورغلی.
مشته د راشن ډیر تکلیف ته ډیر ټیمی شي مشته کوي نه دلوړه به مورون باندې ته نور ته پریزلې پوز د خېس لیاړې رسې باندې اوریا چولې دي سي بنداد نه به مور لور دایو چې مومېن باندې نه خپل کوم ډیر د حکومت سره ډیر قربانې کړي دي. عامون پر ډیر کې رارمې ته کړه جاي او کوشش کړه جاي حکومت سره او اے سی کی او پر او کړه جاي خپل خور
د ټلیفون د لارې د تاخیلو یو بل اوسیدونکي مشکلام وویل د لوږې سره مخ شوي او سختې یخنۍ له وجې د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. شمالی وزیرستان د تاخیل بیلابیلو سیمو کې میشته خلکو ستونزو په اړه محسه وکړه چې امنیتي ځواکونو سره خبرې وکړو، خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او ځایي انتظامی چارواکو وویل دوی پر دې موضوع څه نشي ویلی.
درنو دونکو زو سوات تاس په سوات کې د ښځو حقوقو لپاره کار کوونکې یوې ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو لومړی اسمبلی جوړه کړې ده. په دې اسمبلی کې به د سوات د بیلابیلو تحصیلونو ښځې خپلو مسلو او قانون جوړولو کې حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. د دغه اسمبلی په اړه نور تفصیل له سوات نه د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات کې د ښځو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سوات بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکلی شوي چې پکې اقلیت او نرښځو ته هم په ړومبي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده. د ښځو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي څومره هم فیصله سازي کیږي، هغه د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروینشل لیول باندې کیږي صوبائی سطح باندې او که په قومي سطحه باندې کیږي چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار.
د ښځو لپاره جوړ کړی شوي باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړل شوې چې پکې د سوات سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکر وټاکل شو. دوی په دغه موقع وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل د جنکۍ چې خرڅولې کیږي او د سواری پاوالی سره او دین علاوه دا تیزاب چې نن سبا اړولې کیږي او نن سبا یو غټه ایشو چې موږ تک مخې ته ده هغه ده چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي، د خودکشۍ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي، دې مخنیوي وکړو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ ښځو برخې ضلع سوات مشره نسیم اختر چې دغه اسمبلی غړې ده وایي چې د ښځو اسمبلی جوړېدل ډېر ښه ګام دی.
ښځو لپاره ډېره زیاته موثرې سوات ډیسټریکټ داسې دی چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغه کې دا پرابلم زیات دی، نو انشاءالله که په دې باندې عمل وشو او دا خبره داسې وشوه لکه دا څنګه چې دلته وشوه نو چې دا به ډېره زیاته موثره.
د ښځو اسمبلی اوړمی غونډې مشر د سوات تحصیل ناظم اکرام خان و چې د اسپیکر او مرستیال اسپیکر نه سوګند پورته کړو. دوی په دغه موقع وویل
په بلدیاتي نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود دی او دغه شان په ویلج کونسل کې چې کوم دی زموږ د خویندو تعداد موجود دی، نو که دغه شان دا خبره دومره تاسو شروع کړی دلاندې نه او که دوی بیا هلته کې ویسي او دا هلته کې دا یوازې دی هغه الیکټرک ممبر نه ای هغه دي ځان سره نور هم د نواخلي په دې راغی او هغه دې د اواز چې کوم دی دا غوي کور کور تور اسی
دیا دی ټولنی وینا دا چې د خزو لپاره دغه اسمبلی د خیبر پختونخوا نورو سلور زلو کې به هم جوړول شي او د غړي به یو کال پورې د سیمې د خزو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي یو کال وروسته به نوی غړي او کابینه ټاکل کیږي. تیز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنو نورکو وخت شوه د غرمې دولس نیمې بجې په امیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډې سوو. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې بل ریاست سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترینګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیز غونډې کې کړې وې. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبري اعلان ته وکړه. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې یوه استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پشین په جیلاني کلي کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غني تېره ورځ له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټرو او نور سامان آلاتو غوښتنه کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. زوس نو باته چرته چې د مشال لړیو خبریال رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ په وړاندې د نتلو خبره ده نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروري ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروري دی. ادارې اخیره کلي کې حکومتي چارواکو ته دا خبره یاد ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعاتو او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات تاثیر شوی دی. دلته د غربت او د بیروزګارۍ خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي رهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټولګوندیز کانفرنس کې شوې ټولې فیصلې عملي کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلی دی چې د اقتصادي رهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نه ښکاري چې معاملات د حل کولو په ځای په هغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارېدی. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولې په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړې دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې وسلوال تنظیمونه به هم نه زغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره شاخوا یو نیم ارب روپو د بینک اکاونټ بندي کړی دي. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمني خبری اجانس په یوه لیکنه کې وایي په پاکستان کې چارواکي دریز دری چې د وسله والو ډلو پر ضد د مؤثره عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاینونه شوي دي چې له کبله یې اوس د ګوزڼ ناروغۍ پیښې کمې شوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسله والو وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون بادشاه دراوروي.
د جرمني خبری اجانس د پاکستان د سینټ د ویغړې عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکن اکاگی په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 150 تو حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکولی شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو په ولکه کې وې ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکوونکو او همداراز د هغوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړي دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او هغوی یې د هیواد د یو شمېر سیمو پرېښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمني خبری اجانس ته ویلي زموږ روغتیایي کارکوونکي هغو سیمو ته هم رسېدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخوا امریکای فارن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړل چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو تر څنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکنه وایي د 2015 کال له جنورۍ راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسېدلی د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي قمندانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو دونکو د طالبانو ځینې مشران وایي له افغان حکومت سره د روغ جوړې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رایټرز خبری اجانس تیره ورځ د ځینو لوړپورو طالب مشرانو په حواله خپره کړې خو د هغوی نمونه یې نه دي اخیستي. ټاکل شوی چې د جنوري پر 11 د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني او د جوړجاړې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور معلومات سره.
رویټرز خبری اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یوه قمندان په حواله ویل سوي موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای نیټه او شرایط وټاکي استازی ور واستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11 بعد حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د رواني غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل سوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړې غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ورباندې کړي او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو په موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غني وویاند رویټرز خبری اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقيقي دي. د رويټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی شایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رويټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني شایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رويټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري، د درېمګړو له لارې به ورمخکې کېږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولی. سراج الدین حقاني ته یو نږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رويټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازي ورواستوي، خو په خپله به هېڅکله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
فرشته جلازه به چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. درنو اودونکو، الجزیره ویب پاڼه لیکي د کابل سیکان ټولنه هر ورځ په خپل عبادت خانه کې ډوډۍ پخوي او بې وزله خلکو ته ورکوي. ویب پاڼه لیکي البته اوس په کابل کې د سیکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلي چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکو سلویخت کلن مکیش پاسیدو او په کارتي پروان سیمه کې د سکانو د ګوردواري سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلي چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردواري هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د ګوردواري د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک لورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانې، دالونه او ډوډۍ ورکل کیږي. ویبپاڼه لیکي چې مکیش سره په دغه پخلي کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړې چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی. درنو اردوونکو، کوارتز انډیا نومي ویب پاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي په هندي رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسله والې ډلې په هند کې حملې نشي کولی. خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سخت دریځۍ سره مخامخ دی او د ناامنۍ په پیښو کې یې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
کوارتز انډیا نومي ویب پاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي غړی و. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. ویب پاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودي او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. ویب پاڼه لیکي داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. ویب پاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دیرش هوایي اډو، د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویب پاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کېدی نو دا باور کول بغیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویب پاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو لسو کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. ویب پاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې، نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ د پاکستانی طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. په پړه لیکي نواز شریف به له نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچره پوز یې په اعتماد کې نوې اخیستې. په پړه د رویټرز خبري اژانس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د ودرېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوز لاره برابروله. میں پڑھ لکھی دا پاکستان پوزی او غیر پوزی مشرتابہ تپکار دی چلا کشمیر سر تڑلی دا جہادی ڈلو دا مخنیوی دا حل لار عمومی. میں پڑھ لکھی دا غو پختنو تا بائی جواب ویل شی ددی تر سنگ غیر ریاستی عناصروں بائی دے تپری نہ خودل شی چې دا غدوانو حیوادونو ترمیانس شخڑی تا لمنو وحی.
ملیحہ امیرزادہ وچتاستے دا کوارٹس انڈیا نومی ویب پانی دا یوی مقالی مہم برخی وڑا نکا ولی پومدی موضوع تا ورطا یو بلا لیکنه د لیکنی مهمې برخې هم تاسو لپاره لرو. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ فوجي اډې تر وسلوال برید وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو او سولې عمل ته کتنه کړې ده چې پکې راغلي پاکستان باید پر دې خبره ځان خلاص نه کړي چې ګواکې د ترهګرۍ ښکار دی، بلکې باید د وسلوالو او سختدریزو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې نورې برخې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیښه به د هند حکومت تر هغه وروسته ډېر زیات پریشانه کړې وي چې وزیر اعظم نریندرا مودي بې له څه ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د ښو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودي ته خبرداری ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نسي وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودي د بدنامولو لپاره وسو. ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاحکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند په راضي کولو کې بریالی کېدای سي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسي خلاصولی چې ووایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسي قابو کولی. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګره ډله پر هند برید کوي نو پخپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبئی بریدونو په وړاندې ښودلی و.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. در نور دونکو تیر کال د اکتوبر پر شپږ ویشتمه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمه افغانستان کې زلزله راغلی وه چې ګڼ خلک یې ځپلي ول. په دوی کې د شبقدر د کوټک سیمې اوسیدونکي هم شامل دي. په ځپل شوو کې د شپږو کورنیو غړي تر اوسه د ګاونډیو او خپلوانو په کورونو کې اوسیږي. دوی وایي تر اوسه ورسره حکومت هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې، خو چارواکي وایي که ځپل شوې کورنۍ ورته درخواست ورکړي نو دوی به ورسره هرومرو مرسته وکړي. شانواز ترکزی نور معلومات سره.
د تیر کال د اکتوبر په شپږشتمه نیټه په راغلي زلزله کې د کوټک شوقدر لږ زیات شپږ کورونه هم ړنګېدلي، خو دغه کورونو والاو ته د حکومت لخوا هیڅ یو رقم مالي مرستې نه دي رسېدلي. د دغه کورونو اوسېدونکي دا سات د نږدې ګاونډیانو کورونو کې شپې کوي او د ورځې بیرته ړنګېدلي کورونو کې اوسېږي. چینارګل وای چې هغه پخپله په یوه حادثه کې خوښ شوی نو د سخت مزدوري هم نه دی او خپل کور بغیر له حکومتي مرستې یو ور بیا نشي جوړولی.
دا زلزله کې وران شوی دی، مونږ چې کوم دینو تر اوسه پورې چا ته پوس پښتنه ونه کړله چې چا له وردو راته وایي چې یاره بس نن کیږي او سبا کیږي، خو څوک زمونږ په آل باندې رحم نه کوي. پټواري زمونږ زیاته نه دی راغلی، دا نور کسان نه دی راغلی، زمونږ یو ځای نه دی کتلی، په پردو کورونو کې چې پاتې کیږو.
یو بل سپین سرې وای چې کوم مهال زلزله و نو هغوی ډېر ویارېدل، اوس له هغې زیات یېرېږي ځکه چې دغه اوران ویجاړ کورنو کې ناست وي.
دا دیوالم پمن باندې دا غدي شو دي دا برندم دارش لیدل دا غریبانان یو بس سچ کې سره کسان ناغلی اس یو قتل رو قتل بیا لاړ ایسې مون کړلو چم څنګه غرض نه کونو.
د دغه ورستو مې د شو قدر تحصیل ناظم ظفر علی خان ته دغه زلزله زپلو مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې.
نو کفرس کې دی مون سره رجوع کی اپلیکیشن را کی درخواست را کی بالکل مونږ ولا ایسې ته ولي ګو پی ډی ایم ته کوم چې زمونږ سره کوآپریشن کیږي ان شاء الله کو.
او ظفر علی خان وویل چې هغه بعد دغه سیمینار د منتخب شوی یونین کونسل مشرانو ته هم وینا وکړي چې هغه دغه زلزله زپلو پښتنه وکړي او تر د خپل وسه پورې ورسره مرسته هم وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر.
درنودونکو د قبایلي سیمو خبریالانو یو پلاوی په پیښور کې د خیبر پختونخوا له گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره لیدلی دي. دوی تر ملاقات وروسته مشال اړیته ویل گورنر ته یې د خبریالانو او د خبریالۍ ننګونو ستونزو په اړه معلومات ورکړل او ورڅخه یې غوښتل چې هغه خبریالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوي باید یې کورنیو ته مرستې ورکړل شي. نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د شپږم په ورځ د قبایلي خبریالانو اتحادیې یوې اولس تنیزې ډالې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره په پېښور کښې د گورنر په کور کښې ملاقات وکړلې. قبایلي خبریالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کړه. په ډله کښې شامل یو خبریال شمس مومند ویایي
دغه چې کوم ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو مسایل هغوی ته د قبایلي صحافیانو د مخ طرف نه وړاندې شو. خاص کر د هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوي دي د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل. د قبایلي صحافیانو د حفاظت دپاره او د هغوی د سیکورټي یقیني کولو دپاره چې د هغوی فاټا سکرټ ته لیکل وکړل او دغسې نورې مسلې چې کومه مسله هم زموږ د ملګرو طرف نه هغوی ته وړاندې شوله نو هغوی جواب او د هغوی رد عمل په هغې باندې ډېر زیات مثبت او ډېر دوستانه و.
یو بل خبریال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارن مخشه بیایي.
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې تاریخې وشوې. یو خو دا وه چې ډېر په آزاد ماحول کې وشوې. پخوا به چې وه ډېر رسمي خبرې به وې، نن ډېرې غیر رسمي خبر وشوې او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې ځینې بعضې خبرې زموږ غوښتنې چې وي د هغوی امر ورکړه چې باید دا شی نه ده زموږ چې کوم مشکلات دي په هغې باندې د کابو راوستی شي.
د اتحادیې مخشینی صدر سردار آیاد داوړ وویل
ډېر مشکلات وي صحافیونو ته ښو ادا بچونو ته. بیا د دې پوره میر گورنر اوس مخې ته یوه مظاهره کړې وه په یکم دسمبر باندې. ملاقات مې غوښتی و د گورنر سره. هغه گورنر میږ راوغوښتې دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فاټې نمایندګان شامل وو او دې ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دي دا به نه ډسکشن وکړو. لکه هر ایجنسی کې پریس کلب جوړول، شهدا بچانو ته تعلیم ورکول او سیکیورټي بندوبست کول صحافیانو دپاره سره ورسره نیر چې څومره مې مطالبه وې هغه د یو منلې.
گورنر سردار عباسی په قبایلي خبریالانو زور ورکا چې غیر جانبدار په قبایلي سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ چارو ته څاک او د درغلو نشاندهي ته ځیرک واوسېږئ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. درنو اوردونکو، د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې کلنۍ سیالي یا مقابلې پای ته رسېدلې چې پکې د ټولو سوبې له 1500 څخه زیاتو زده کوونکو برخه واخیسته. په دې کې لوبې او نور غیر نصابي سیالي هم شاملې وې. تفصیل د شبیر مجان په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لخوا د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو ترمنځ د بېلابېلو سالانه لوبو مقابلې سرته ورسېدې چې پکې کرکټ، فوټبال، هکی، جمناسټیک، ناتخواني، ترانې، سندرې، پیټي او نورې ګڼ شمېر لوبې شاملې وې. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکي فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فوټبال کې دویم پوزیشن اخیستی پوره صوبه کې او دلته کې په کار داسې مقابلې نورې وشي چې مونږ والا نوی ټیلنټ ورکې بار راشي. په کار دی مونږ سره د سپورټ بورډ والا دغه والا مونږ سره پورا تعاونو کې چې مونږ ته ګراؤنډونه راکړي، ګراؤنډونه برابر کړي.
د چرسدې د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جماعت محمد فاروق وایي چې د سبق سری سری لوبې هم د دوی لپاره ډېرې مهمې دي.
لوبې چې کوي دی سر فټنس هم زیاتېږي که نه، انسان میمري چې هغه فریش شي، فریش وي نو سبق هم اسانۍ سره یادېږي.
بلخوا د پېښور های سکول نمبر 1 یو استاد قاري مصاحب ګل په دې باب لباندې مشال لیډو ته وویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دی، خو له دوی ته اسانتیاګانې او سهولتونه د نش برابر دي.
وزرا په سکولونو کې یو خو د ګراوندونو غټه مسله ده، ګراوندونه شته نه سره ټول لږ شته نه ګراوندونه چې کم کم ځینو کې لږ سرکاري علاقې سره باندې کې ګراوندونه چېرته کې وونو هغه م اوس زیات تر قبضه مافیا په قبضو کې لاړه یا دغه څه قسمه سيزونه شو لاله خراب شول توجه نه ورکي. بالکل الحمدلله دا خبره زه بالکل په فخر سره کوم، داوی سره کوم چې پښتون کوم پښتون کوم چې کوم دا ډېر بساله دی، ډېر ټیلنټډ کوم دی، هر یو فیلډ کې لګدوی خپل لوه منلی شي، خپل ځان خپل سیاست کار کول شي، غلط دی ته توجه وکړي شي.
دغه دستوري مشر ملما د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبره پرمختګ لپاره دوی کوټلې ګامونه پورته کړی دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي.
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټی زم سیوا شي او ماشومانو ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي، زې پرووایډ شي چې غین کړی شي، ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک کم ډیر ضروری دي، خو سره فزیکل هیلت او اکټیویټی زم ډیر ضروری دي. دا غي د پاره ګراوندونه هم ټیک کوو، نور ګراوندونه هم جوړو او سپورتس کمپلیکس هم جوړو. 111 ګراوندونه چې دی پاره کې کار شروع دي، 87 دا غي نه علاوه دي چې هغه موږ سپورتس ډپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې او پراپر سټیډیم جوړو.
د پمول د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو غوړه کارکردګي کولو باندې د بیلابل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اوویشلی شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو زو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د چرګانو خوراکي موادو نوې کارخانه جوړ کړل شوې ده. چارواکي وایي دا کارخانه د کاربندګرۍ او مالدارۍ وزارت په مرسته د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړل شوې ده. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورت کې وو.
د چرګانو د خوراکي د تولید دغه کارخانه چې د شیخ مصری په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې د پرانستې لپاره د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر هم راغلی وو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د پنج شنبه په ورځ د یادې کارخانې د پرانستې پر مهال وویل چې دغه کارخانه به په 24 ساعتونو کې د چرګانو د خوراک 240 ټنه دانه تولیدوي.
په افغانستان کې د غټه فابریکا چې په 24 ساعته کې به د چرګانو خوراکه جوړي او 240 ټنه به تولید ولري.
د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر اسدالله زمیر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه کارخانه د جوړېدو له برکته به په دې وتوانیږو چې تر ډیره د چرګانو خوراکه په کوردننه تولید کړو.
دا یو ملي پروژه چې موږ کوي شو تغیرات راوړو.
د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1400 پورې د چرګانو پارمونه شته چې پارم لرونکو یې د چرګانو خوراک له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردوله. د کرنې او بو لګولو او مالداري وزارت چارواکي وایي چې د دغه کارخانه په فعالیدو سره به تر ډیره په کوردننه د چرګانو خوراک تولیدیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
درنودونکو د روانې کړې اخري رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. شپېلې، تولې، توله، تورې یا نر د موسیقۍ هغه آله ده چې نه یوازې په پښتو، دری، هندي او نور موسیقیو کې کارول شوی، بلکې له پخوا راهیسې پښتانه ځوانان د شوق پوره کولو لپاره هم په غونډو، پلو او پټیو کې شپېلې غږوي. د شپېلې غږولو په اړه د سراج زهیر دا رپورت اورو چې په یوې نغمې پیلېږي.
د فن، هنر او د کلتور استادان وای چې د موسیقۍ په ټولو صنفونو کې یو صنف شپېلې هم ده او بغیر له دې موسیقي نیمګړی ښکاري. د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې پخوانی ډایرکټر او لیکوال نثار محمد خان د شپېلې په حق له مشال ریډیو ته وویل. یو بل شاعر او لیکوال ساگر تنقیدی هم د شپېلې په اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې وی.
شپېلې زمونږه د رومانی دنیا یو ډېر ښه کیسه او یو ډېر ښه ساز چې هغه کله کله بالکانو د شپې یا د ورځې د شپې چې خوې ته براړو او ته شپېلې وهل دا بالکل نه ده. زمونږه رومانی په څنډه کې انداز داس څنګه سره د شپېلې وا او هغه په غره کې یا په یو ورشو کې چې ځې ساتلې او هغه په یو ګټه ناسو هغه شپېلې غوره دا هغه یو جدا خوند، یو جدا انداز او چې کله ګذر وو چې د ګذرو نه ډکه پټې را فاصله باندې وا خپل خوشپېلۍ غږول او خپل مردوب ته وایي دغه شپېلې د سر په آواز باندې خپل پیغامونه رسول.
د مردان اوسېدونکي شپېلې غږونکي محمد اکبر مشال ریډیو ته اووی د له وړوکوالي نه د شپېلې سره ډېره مینه لرله او چې کله به یې ګډې بیزي سره ولې نو په شپېلې به یې ساتیري کوله. په موسیقی باندې کتاب لیکونکی نثار محمد خان وایي چې د پښتو د موسیقی ټول ودیر سازونه دي او په دې ټولو کې شپېلې تر ټولو مهم ساز دی ځکه چې دا د نورو سازونو خوند او رنگ زیاتوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې خبرونه هارون باچا ګړای ډېر زړه.